ښکارا سلور بجی دی تاسو ازادي رادیو او ری مخ ته پچی د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه و، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تون بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لاره د دوه اونیو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پارلپسي واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلای شي. د بي سرحد خبرلن ټولنې آر اس اف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر اس اف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لیندې په 14 د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه ورته مهر لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو د واکمنۍ وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې 14 غږ واوریدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر پور لمخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسو پر لسی او بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسو لمنځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغار کړي اسرائیلی سرتیری حایل زون ته نږدې ځای پزې شوی دي. اسرائیلی چارواکي وایي دا سرتیری د بشار الاسد د واکمنۍ لپاره زده وروسته تمنیتی تدابیر لپاره استولی دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له پرزيد وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت ساري، د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه سره ستنه.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم همدغه چې څنګه یاغیان تمشق کوي.
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورج
پرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقونو د نړیوال ورځې سره مهاله په ویلې مې کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول د لمنځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه ویلي په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یونامه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدی عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي، بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو؟ دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان در بدترین
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په روسيو کې د خزو اونچونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
زنان و دختران آمده
د یادونه د جدي ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو او تریخوالي او د تیر جمهوریت حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خبره کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو خپور کړي ویلی چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خلکو حقونه تضمین کړي. خاغلی مجاهد ویلی چې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو او هیوادونو دی په افغانستان کې د خبره لویدوزو هیوادونو کلتور د بشري حقوقو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیرات څخه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان خزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پرې اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. د غرازې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللې. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې سبا ټینګ کړي. د سوریه پخوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نړیوال کې ویل کیږي چې اسرائیل د اسد واکمنۍ له پرزیدو وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي عملی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې لنوي واکمنو سره به همکاري وکړي، ویل دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو لمشر محمد الجولانی سره لیدلی وو.
غل سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د واک د سمدستی او سولې انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال رئیس د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیځ دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2018 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه. اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرضد وروسته پر دې واده د واکمنانو وسلوالو هڅې پیل شوې چې په دې واد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه و. سرور صاحب، په خیر لغې پرونی ته او که د پوښتنه ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوستونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوي کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راو پرزیده. ستانکزي هم داراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او د دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دې تانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره په یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو، یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجینیر ده، محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو د یو شایسته سړی د کاروال وړ سړی ده او د حکومت پر اسکر راځي. دوی مقایسه کړی ده د دوه او د مولا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې منګا امنیت راوسته یو چا د چاته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله، اوس سرور سره سره د چتا سول چې په خواله رسنوي کې خبرګونونه خود رسیدي خلکوم ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنځ د تفیخ ورتواله چې دا ک د فکری لارخم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیخو د ورتواله ترمنځ تفاوتونه شته.
د سې د چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل، په سوریه کې هم لري. د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي، اما مختلف فکری مکتبونه لري. په افغانستان کې طالبان چې دي، خصوصا دغه قیادت او رهبری هغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیراو دي، لکه د بندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي، او د عصر د سکاري چې د عصر لنویو تقاضاو او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي، دوی هم اسلام پال دي، مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي. له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې، د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی، د حکومت دولي ډیره لویه تجربه لري، له هغوی نه هم څه زده کړي او عملي دي ډیر نسبتا.
بله،
او انعطاف پذیري هم ډیره لري. تر اوسه نه دی ویلي دي، دای ویلي دي چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي. تر اوسه دام نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي، او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي، ښځې و نارینه خوشحالي کوي. او د راپورونه وایي چې د سوری لیره قیمت هم نن بیرته یو څه ښه شوی دی د ډالر مقابل کې.
بله بله، راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي، د هغوی په تړاو موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي، او برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي. د دوی په دې وضعیت په تړاو راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم، د سوریې نه د دمشق د سید نایا له زندان نه ډېر پوګنوونکي تصویرونه خپاره شوي دي. هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې، داسې کسان پکې شته چې په لار تلای نسي. اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري، ځینې غږېدای نسي، او ځینې د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي. حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلقل د کوټه قلفیو سیماتوي دروازې اغه نه پکې
ده. بشری حقوقونه نقض شوې دي ته د بخصو د زندانیانو
کوز د افغانانو په څیر دي. له سید نایا زندان راغلي پاتې شو د افغانانو موضوع. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو، یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو، دوی سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم سره دي، د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي. تصویرونه ښیي چې د دې پلوی کې خزي او ماشومان همسته، او دوی مرسته غواړي، غواړي چې له دې ښار راوځي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوند ستاسو چې بحث سره غلی مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي. له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادي راډیو سره خبر کې دا وکړه چې طالبان د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي، او په خبرې دوی سخت شکنجه کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د بشری حقوقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشری حقوقونو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشری حقوقونو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره وګنوونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي.
مخه مو یو په دې خلیبانی د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوی دی.
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغه کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د دغوی لاس پښې ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنی سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلوماته ده. د دې روان ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې غبرګون سوړو، همغږي کمه ده، لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پس دکړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو
وضعیت په دوامدار توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقوقو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دی د افغانانو حقوقو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ کو قرار داشته ان و یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقوقو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرینه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز ولګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشري حقونو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقونو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتباره سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د لمند ولایت تکجکی دول سوال د زناور د لکه خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا. یو گنج د سیرش پاشي په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته، هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بیرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښی ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.